او تصور لوی نړۍ کې لمجازه حقیقت ترسیدلې چې پیغام د پرمختګ وی پکې غخته دا د خپل اولس احساس را تخنول دي چې د خپل قلم د جبه اسمت ساتي او په غیرت دا غوي ګوتی کولول دي.
د ذکر ور د چې په ننګرهار کې د تیر رسول لسیزو رئیس هر کال د نارنج ګل کلنۍ مشاعره تر سره کیږي، خو د نرګس ګل په نوم د دې کلنۍ مشاعري بنیاد اته کاله وړاندې مشر شاعر محمد داود شهید کې خود او په خپل کور کې مشاعره جوړه کړې وه چې له هغې وروسته به هر کال د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست جوړوله او سکل هم د یاد ریاست له لوري جوړه شوې وه.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41 01.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام. تیرونی د افغانستان مشهور سندرغاړی او کمپوز جوړونکی استاد ګل زمان وفات شو. د راډیوی مجلې د خپرونه مو نوموړي ته ځانګړې کړې. په دې خپرونه کې به د ارواښاد استاد ګل زمان د هنري فعالیتونو په اړه د هنرمندانو خبرې واورئ.
استاد ګل زمان کوم کمپوزونه چې هنرمندانو ته جوړوله هغه ځانګړې رنګ او بوی درلودې.
هنرمند بسیار بسیار فعال، کمپوزر بسیار شیرین از تقدیم جامعه کردن و هنر بسیار زیبایی را خودشان اجرا کردن.
فلکلور نواخست و خلق به او منن دیل ور کار کرده.
په پیل کې د اونۍ فرهنګي خبرونه در اورو.
په لغمان کې خیبر نوښت خصوصي رادیو خپل فعالیت ودراوه. د رادیو چې د لغمان له مرکز محتلام څخه خبرونه کولی، مسؤلان وایي د اقتصادي ستونزو له امله مجبور شول چې د رادیو فعالیتونه ودروي. د خیبر نوښت رادیو مسؤل مدیر کیهان احمدزی آزادی رادیو ته وویل چې خیبر نوښت رادیو د خپل 22 کارکونکو په ملتیا کلونه بریالي مزل وکړ، خو په ورستیو شپږو میاشتو کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ و. خیبر نوښت رادیو چې له 13 کالو راهیسې فعالیت کاوه، سیاسي، تفریحي، معلوماتي، ټولنیز، ادبي او فرهنګي خبرونه وړاندې کولې. د خیبر نوښت رادیو داسې محل تړل کیږي چې د خبریالانو د دفاع او خوندیتوب ټولنو د معلوماتو له مخې په دې وروستیو کې د اقتصادي ستونزو له امله په ختیځ زون کې اوه رادیوګانې بندې شوې دي. د ښکلا مجلې د دویم پړاو دویمه ګڼه چاپ شوه. د ښکلا مجلې لومړۍ ګڼه په 1991 مریض کال کې په لومړي ځل په کندهار کې چاپ شوه چې شپږ کاله یې دوام وکړ او 38 ګڼې چاپ شوې. که څه هم هغه وخت دې مجلې ډیر مینوال موندلی وو، خو د مجلې د مسؤلانو په وینا د امنیتي او سیاسي جنجالونو او د ځینو نورو ستونزو له امله یې مجله له چاپه ولوېده. د دې مجلې د دویم پړاو لومړۍ ګڼه د تیر جمهوري حکومت په وروستیو کې چاپ شوه او دویمه ګڼه یې هم داسې مهال چاپ شوه چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي. د ښکلا مجلې مسؤلان وایي په دې وروستیو کې د فرهنګي فعالیتونو او رسنیو کمیدلو دې ته وهڅول چې دا مجله بیرته را پیل کړي. په هرات کې د طالبانو د حکومت مسؤلان وای د هرات د زاړه ښار د ساتنې لپاره هڅې کوي. باختر دولتي اژانس په یو راپور کې ویلي د هرات د لرغونی ښار د کمیسیون په لومړۍ غونډه کې هغه ننګونې او لارې چارې په نښه شوې چې د دې ښار تاریخ او معمارۍ ته زیان رساوه. په غونډه کې د هرات د ښاروالۍ او د اطلاعاتو او فرهنګ مسؤلانو په زاړه ښار کې د خپل سرو ودانیو د جوړېدو له امله اندېښنه څرګنده کړه او پریکړه وشوه چې د زاړه ښار د اصلي معمارۍ د ساتنې لپاره به هر ډول هڅې وکړي.
دل پہ کوم دس مینا زاری سلونا پمینا مینا ر سرگن کشن سلونا پمینا مینا ر سرگن کشن سلونا
ارواخا د استاد ګل زمان تیر جمعه د سلور اتیا کلونو په عمر لدی نړۍ سره مخخه وکړه. استاد ګل زمان پات کلنۍ کې له موسیقي سره د یارانی طرز غلولې وو او د ژوند تر پایه یې وفا ور سره وکړه. استاد ګل زمان د دې ترڅنګ چې سندری ویلې دي شعرونه یې لیکل او به حساب کمپوزونه یې هم جوړ کړی دي. استاد د خپل هنري فعالیتونو له امله ډېرې جایزې او مډالونه هم ګټلی وو او د تیر 1999 کال د کپ په میاشت کې د تیر جمهوري حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د پښتو موسیقي د بابا لقب هم ورکړ. مخکې له دې چې د استاد ګل زمان د هنري فعالیتونو په اړه د نور هنرمندانو خبرې واورو، تر هغه مخکې د استاد ګل زمان د مرکې یوه لنډه برخه دراورو چې دوه کاله مخکې له ازادي راډیو سره کړې وه. په دې مرکه کې نوموړی د خپل هنري کارونو او وروستیو بوختیاو په اړه غږېدلی وو.
پسو کلنی مو سندری ویل شروع کړل؟
اته کلنی نه شروع نیسم نو
تر اوسه پورې
اته کلنی نه.
تاسی ووس په څه باندې بوختی است؟
زه ووس بیخی بیکار ایم که کور کیم یا په دې چوکۍ کې کې نه په تر باندې سم خوب کوم اوس مزه اوس کوم بس نه رسېږي.
وسم تاسو که څه هم ملتي ناروغ یاست بیا هم تمرین لري کنه؟
نه نه، په زندگی کې ما تمرین نه کړم. زه چې کینم زه ته باندې کلام کاغذ واغله سم د شعر او کمپوز سم څه جوړوم، زه را ما سات جوړوم بس. او دا ما د کمپوز را سانته اختراع ده او ما تقریبا اته سوا کمپوز دی وکړي نور او نرمدانو او خپل ځانته او دوه زره سندرې مې وویلې خپل ویلې په ټوله دنیا کې. او په هغه کې سپاک زه سټیج ما کنسرتونه ورکړي افغانستان او بهر ملکونو کې.
بله استاد، تاسو ځوان وی بیا په خو مرته ورسېدلې اوس هغه څنګه وایم تقریبا سپینګیره یاست، په سندرو کې مو څومره بدن راغلی؟
ما اوس د نن تاسو سره مزه مصیبه وکړه اوس نه دا فرد چې ما ډېر وخت کېږي چې سندرې نه دي ویلي، لیکن ما اواز ازوانی اواز د اوس اواز چې ما مانځه سره د اوس وختو کې ټول خلکو یې ما اوس زوړ اواز نه پر زنده ګړه
یو رقم ده.
یا ما یو رقم ده خلکو یې چې ته زور شوې اواز نه زور شوې. ما د موسیقۍ لپاره کوم کارونه کړي دي هر سره نه ما داسې چې افغانستان وروسته په سمدستی جی کړه ده داسې کمپوزونه مې جوړ دي داسې ترنه مې او سر بازار راخي چې په مرتل باندې بغزمین ویل ما کمپوز ده نه تاسو به ورېدلی یاست. بله نو ډېرې زیاتې سندرې په خپل آواز کې ویلي دي، ترانې چې زیاتې ترانې دي تقریبا شپږ پنځوس ترانې ما ویلي دي.
تاسو ویلې چې ډېرې زیاتې سندرې مو ویلي، په دې کې هغه سندرې چې وطن ته ویل شوي ډېرې دي او که نورې دا نورو برخو کې؟
نورو برخو کې ډېرې دي خو وطن ته شپږ پنځوس سندرې وطن دې پاره پدې کې هر موضوع باندې ویلي.
کدار څه وایي تاسو فکر کوئ ولې تاسو او د مونږه مشهور نورو هنرمندانو ته دومره پام نه کیږي؟ دوی له فکر غورځول سوي علت څه ده؟
نو دا علت دې خوښه نه موسیقي به خوښه نه هنر خوښه نه کني هنر خو یو فرهنګ ده. په تو فستیوال کې مشترک کړه ده، عراق فستیوال کې، بلغاریا فستیوال کې، مسکو فستیوال کې، جرمنی فستیوال کې، پولین فیسٹیوال کے، تاجکستان فیسٹیوال کے، دلی فیسٹیوال کے، پر دیکھ میں اشتراک کرا تھا دا دے لوی بخارات مارا اولی جی جرمنی فیسٹیوال کے میں سرو زور میڈال واخستا دا سرو زور میڈال ہی
دلتا دے استاد گل زمان یا واکسی کئی دا چے اکس دیزوانی کاری گی مگر سپین کالی دی سور واسکٹی دا او دی واسکٹ پر خواه دیر زیاد مدالو ندی دی دی پارا که معلومات را که دا چاوت سوخت در کری؟
تاب نه اورید کومون ارمان سندر غاړي به میډل نه اخیست تاسو نه اورید
تاسو می چول ډیر زیات دی دارت معلومات راکې
دا میډل په جرمنی فستیوال کې مو اخیست ها دا میډل په مسکو کې مو اخیست
دا غدي افغانستان بیرغ زده شو
دا د استقلال ازادي میډل دا حکومت دا د ډاکټر نجیب حکومت دا د خدمت میډل دا دادی سرکات مدال ده دادی زنان مدال ده
بله او یو دانا پاتی سه ده
دادی اندوستان که این درگندی پر مغمه افسر قصد میبار کند
پا آخر که بری پیغام کسانو تا سیری تاسی غگا و ری تاسی علاقه مندان دید سده
بس خوشحال دیوی زدواو تکان دی ما تا دیدو آگه
آزادی رادیوی مجله پر منزنی چپا دولس شپشنیوی او اف ام سل آشاریه پینزه
استاد گلزمان ډیرو مشهور سندرغاړو ته کمپوزونه جوړ کړی دي چې لادی ډلی احمد ظاهر استاد شاه ولی نغمه آریانا سعید او ډیر نور هنرمندان یادولی شو میرمن نغمه چې وایي هنر ته د راتګ له لومړیو وختونو استاد گلزمان ورسره همکاري کړې د استاد کمپوزونه تر نورو متفاوت او نوی بولی
په ډېر خوشحالۍ سره د افغانستان د موسیقي په ډګر یوه لویه سرمایه مو د لاسه ورکړله استاد گلزمان د پښتو موسیقي په ډګر کې ډېر زیات خدمتونه کړي دي او د دوی نشتون د پښتو موسیقي په ډګر کې یو لوی کمی او ضایع ده زما د هنر ابتدا د گلزمان استاد همکاري او د دوی په خپلو کمپوزو باندې شروع شوی دی زه هم څکاله به د دوی خدمات هیر نه کړم د دومره د موسیقي د افغانستان موسیقي ته خصوصا د کمپوز په برخه کې چې استاد گلزمان کوم کمپوزونه چې هنرمندانو ته جوړوله هغه د ځانګړي رنګ او بوی درلودي یو خاص پښتو رنګ پکې کې و چې نه په نه اردو پکې کې مکسو نه عربي پکې کې مکسو خاص ځانګړی یو کمپوزیتور و ځکه نو کمپوزونه منل شوي وه ځکه په خلکو د ده طرزونه او د ده موسیقي منل شوی و او ډیر زیات هر سندره د ده چې هر هنرمند یې ورکوي هغه شهرت ایستی په خصوص زما ټول کمپوزونه زما د سندرې ټول کمپوزونه چې په ملي ټلویزیون کې سب شوي دي د استاد گلزمان د برکت دی د غوی طرزونه دي چې هم دوګانی سندرې ما طرزونه هم د گلزمان استاد وو او زما یوازې سندرې هم د گلزمان استاد وو نو تاسو باور وکړئ چې ډیر زیات لوی زاید د موسیقي په ډګر کې ډیر زیات تاثیر لري
آریانا سعید بلا افغان سندرغاړې ده چې د استاد گلزمان لس کمپوزونه یې ویلي دي هغه وایي استاد گلزمان یو فعال هنرمند و چې ښکلي کمپوزونه او سندرې یې ټولنې ته وړاندې کړې
ما خوشبختانه ما همچنان یکی از هنرمندای خوشبخت بودم که
زه هغه نیکمرغه سندرغاړې یم چې استاد گلزمان خپل لس کمپوزونه راته ډالۍ کړي چې وی وایم تقریبا دوه کاله مخکې مې دا ویاړ درلود چې په یو سټیج او کنسرت کې وسره وم د استاد کمپوزونه چې ما ویل هغه هارمونیا سرغه کوله هغه از ما لپاره یو تاریخي کنسرت و چې د ژوند تر پایه به خاطرې رسروي استاد گلزمان یو فعال هنرمند و ډیر ښکلي کمپوزونه یې ټولنې ته وړاندې کړل او خپله یې هم ښې سندرې ویلي یوه ستره ضایع ده چې استاد موږ له لاسه ورکړ خو زما هیله دا ده چې زموږ خلک هنرمندان هغه وخت چې ژوندي وي قدرې وکړي ځکه هیڅوک هم تر ابده ژوندي نه پاتې کیږي
د استاد گلزمان په مړینه که څه هم پخوانی ولسمشر حامد کرزی د مصالحې عالی شورا پخوانی رئیس ډاکټر عبدالله او ځینو نورو چارواکو هنرمندانو او فرهنګیانو د غمشریکۍ پیغامونه خپاره کړي خو میرمن نغمه وایي استاد گلزمان څنګه چې په ژوند کې له ستونزو کړېده او قدر یې ونه شو په مړینه یې هم اوسنیو چارواکو یاد نه کړ
یا ډیر زیات زه په خفه شوالم چې کاشکې د په ژوندانه کې کده د قدردانی و نه شو کاشکې په مړینه قدردانی شوی وای او مې پریتل د بازي دوستانو نه چې د په جنازه کې ډیر کم کسان حضور درلودي خصوصا د اطلاعات او کلتور یا په رسمي سطح کې څوک اشتراک د په جنازه کې نه وکړي تاسو ته معلومه ده چې څو ورځې د مخه لته منګشکر مړه شوله هلته ملي ماتم اعلان شو د هغوی رئیس جمهور د ده جنازې ته رالله نو متاسفانه موږ د دغسې یو وطن هنرمندان یو چې په ژوندانه کې خو مقدر نه کیږي خو په مړینه کې هم داسې در په دره شو که څه هم دا دا حق لاره ده ټول به مونږ مرو، خو خبره دا ده چې مونږ چې ژوندۍ هم یو په ځای کې راځو، ځکه په وطن کې نه یو، زمونږ هنر ځای ده، د خپل خلکو سره نه یو. دا څومره پیړۍ چې تیریږي مونږ په جنگونو کې رالوی شو، په جنگونو کې زموږ هنر چې مونږ څونه خدمت کړی د خپل پښتو موسیقي ته، هنر ته، دا ټول هنرمندان، نو دا ډېره غټه قرباني ده چې موږ هنرمندان په دغسې یو شرایطو کې، د افغانستان په جنگي شرایطو کې چې هر لحظه هلته مرګ زمونږ لاس او ګریوان نیولی وو، موږ مبارزه کړې ده. نو د ګل زمان مړینه هم ټول هولس ته یوه ډېره غټه ضایع وه، خصوصا د موسیقي په ډګر کې. د ده کورنۍ ته، د ده دوستانو ته تسلیت ارزومه.
استاد ګل زمان که څه هم په ژوند کې له اقتصادي ستونزو ډېر کله شکایت کاوه، په یوه تلویزیوني خپرونه کې یې دا هم وویل چې کور نه لري او اواره او سرګردانه ژوند کوي. لاریانا سید څخه مو پوښتل چې آیا هغې استاد ګل زمان ته د هغو کمپوزونو په بدل کې چې دې ته یې ورکړي وو حق الزحمه ورکړې که نه؟
صد در صد. اما موقعی که ما و آقای ګل زمان قرار شد که یک جای کار کنیم و اینا
دا سل پسلو که هغه وقت چې دا فرصت برابر شو چې زه او استاد ګل زمان یو ځای کار وکړو او لس سندره ماتره کړي، زما مدیر ډیر هڅه وکړه چې له تلور تلویزیون څخه استاد ته ښه حق الزحمه واخلي. دا چې کنسرت یا تلویزیون وو، هغوی هم استاد ته ښې پیسې ورکړې. یادیږي مې چې استاد ډیر خوشحاله شو. له هغه کنسرت وروسته هم موږ د ځینو هنرمندانو په مرسته یو څه اندازه پیسې راټولې کړې او استاد ته مو ورکړې، چې ډیر خوشحاله شو او دعا یې کوله.
استاد کردیم همو وخت کې اونا بسیار بسیار راضی بودن و بسیار خوش بودن و بسیار دعا کردن.
آریانا سعید د استاد ګل زمان یوه سندره راته زمزمه کوي چې دې ته یې ورکړې وه او له دې سندرې سره تړلې خاطره هم راته وایي.
ما یک آهنگ بسیار کوتاه از ایشان بر شما زمزمه میکنم. ما یک خاطره از این آهنگ دارم.
زه به دې سندره یوه وړه برخه درته زمزمه کړم. زه له دې سندره یوه خاطره هم لرم. کله چې استاد خپل کمپوزونه ماته راکول، دا سندره زمزمه کړه، خو زړه نازله وو چې دا سندره ماته راکړي که یې رانه کړي، ځکه مطمئن نه وو چې زه دا سندره ویلی شم که نه. آرمونیه یې راواخیسته، ماته یې ویل چې ته دا سندره زمزمه کړه. ما چې زمزمه پیل کړه، د استاد له سترګو اوښکې راغلې، موسیقي مو بنده کړه او له استاده مې وپوښتل چې ولې ژاړې. وی ویل چې دا سندره دیرش کاله پخوا ما جوړه کړې وه. هغه وخت زه په یوې نجلۍ مین وم او غوښتل مې واده ورسره وکړم. خو دا چې زه ډیر غریب وم او هنرمند هم وم، کله چې ما د نجلۍ کورنۍ ته جرګه ور ولیږله، نجلۍ را نه کړه. هغه وخت مې دا سندره جوړه کړه، خو تر اوسه مې چا ته ورکړې نه وه، ځکه فکر مې نه کاوه چې یو څوک به زما دا کمپوز په ښه ډول ووایي. دا چې له تا مې واورېده، خاطرې مې ژوندۍ شوې. کمپوز مې چې په څه ډول ووایه، د استاد ډېر خوښ شو.
خلاصه هم یک کمک بزه کوتاه یا آهنگ برتون میخوانم. آهنگ به نام گرانا دلبره.
گرانا دلبره، مجبوری دا خفه کېږي، ولی زما نصیب کې غریبی دا خفه کېږي، ولی ګرانه دلبره مجبوری دا خفه کېږي، ولی زما نصیب کې غریبی دا خفه کېږي، ولی او خفه کېږي، ولی
زړګی مې سمندر تر دین او شل خالي ګلې کړي دی بیا چیرې بارې زړګی مې سمندر تر دین او شل خالي ګلې کړي دی بیا چیرې بارې کړي دی بیا چیرې بارې
استاد ګل زمان ک وطنی او حماسي سندری ویلی، د دې ترڅنګ فولکلور ته هم ډیره توجه کړي او په خپل سندرو کې ټپی، غاړي، چاربایتې، سروکي، بغتۍ، نیمکۍ، لوبي او نورې ولسی سندری هم بللې دي. زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر د استاد ګل زمان د ولسی او فولکلوریک موسیقي په اړه راپور جوړ کړی چې روح الله انوري را اوروي.
د تیر جمهوری نظام وروستۍ شپې ورځې به د افغان ملي پوځ ګڼ سرتیري د خوړنځي په یو لوی تالار کې په ډوډۍ خوړلو بوختو. تالار ته یو لوړ دنګ خو تور تیلې، شاوخوا درې اتیا کلن سپینګیرې چې تر خپل سینې درې رنګ بیرغ تا وکړی وو په امسا لګولو لساز او سرود سره ننووت. دا د پښتو موسیقي بابا استاد ګلزمان او استاد ګلزمان په 1314 لمریز کال په پکتیا ولایت کې زیږیدل و چې د تیری شنبې په ورځ د کب میاشتې په منیټه د 43 کالو په عمر له موږ څخه جلا او په ابدي سفر روان شو. خدای بخلی ګلزمان په 1422 لمریز کال کې د افغانستان راډیو ته راغې او له هغه وروسته یې په سوونو پښتو راډیوي سندرې ثبت کړې. هغه د جلا سندرو تر څنګ لزر څانګې، ژیلا، ناهدی، قمرګلې، عزیزی افغان، عبدالحمید قندهاری، استاد زاخیل، ماستر فضل غنی او نورو هنرمندانو سره لسګونه غبرګ سندرې هم ویلې. نوموړي د خپلو سندرو تر څنګ له احمد ظاهر څخه رانیولې تر دې وخته زیاتو سندرغاړو ته شاوخوا 1100 کمپوزونه تیار کړي وو چې ټول اثار د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون په نشراتي آرشیف کې خوندي دي. استاد ګلزمان په زړه پورې او عالی کمپوزونه جوړ کړي او دغه کمپوزونه یې له هندي، عربي او یا اروپایي کمپوزونو څخه کاپی نه، بلکې دای د خپل هنر زیږنده وه چې په پښتو او دری سندریزی نړۍ کې ډیر ځوان سندرغاړي ځان د ګلزمان د باغ نیلګي ګڼي. نوموړي په ملي، کلتوري او سندریزو بنډارونو کې د سندرو له لارې خلکو ته یو ښه پیغام او نړیوالو ته د خپل وطن او قام ښه انځور وړاندې کاوه. ارواښاد ګلزمان ته د خو هنري خدمتونو له امله شاوخوا 2 کاله وړاندې د هیواد اطلاعاتو او کلتور وزارت د پښتو موسیقۍ د بابا لقب ورکړی و. ارواښاد استاد ګلزمان د عمر ډیره برخه د هنر او پښتو ژبې د پیاوړتیا او بډاینې لپاره تیره کړي او تلې د ننګ پارونکو سورونو له لارې د خلکو د ذهنونو د بیدارۍ لپاره حماسي، وطني او انقلابي سندرې ویلې دي. خو د دې تر څنګ په خپلو سندرو کې چاربیتې، بګتې، نیمکۍ، لوبي او نورې ولسی سندرې هم بوللې دي.
په دروازې کې دې ملنګیم د دې دل بر سره کوي قدر نه زما د دې دل بر سره کوي قدر نه.
د هیواد نوموتی سندرغاړي عبدالله مقوری زوی میرخان مقوری وای که یو خواته استاد ګلزمان ډیر حماسي او انقلابي ترانې زمزمه کړي نو بل لور ته ډیر ولسی سندرې هم ویلي چې دغه سندرې به یې تل د خلکو په زړونو کې ژوندې وي.
ګلزمان استاد څنګه چې تاسو وویل بے شک څه حماسي سندرې ویلې وي تر څنګ فولکلوري سندرې هم بیخي زیاتې وي. ولسی سندرې په ټوله کې هغه مشهوره بی بی شیرین یا غونډې منډې د ټولې هغه سندرې دي چې تر اوسه پورې د خلکو په ژبه دي. دوی طبعاً څه حق ادا کړی دی پښتو موسیقي ته ډیر کار کړی تر دې تر څنګ یې څه په خپله هر رقم ته سندرې ویلې دي او اورېدونکي متوجه کړي دي.
د کوزی پختونخوا د ساړه زیارت سیمې شاعر او لیکوال ارزو زیارتوال استاد ګلزمان یو هر اړخیز شاعر، سندرغاړی او کمپوزر دی. نوموړی د هغه مړینه د پښتو ولسی سندرو لپاره یو ستره غمیزه بولی.
ګلزمان استاد نه یوازې دا چې یو ښه سندرغاړی وو خو هغه یو ښه شاعر او ډیر ښه کمپوزر هم وو. د ریډیو ټلویزیون لپاره تقریبا شاوخوا 1100 سندرې ویلې وي چې پکې زیاته برخه محلي ده. په هغه کې ځینې داسې مشهور سوي دي چې نن هم د خاص عام پر خوله دي. مثلا لکه د دایو سندره ده چې وایي بی بی شیرینې جړې ګلې او دغه سندره تر اوسه پورې تقریبا سو سو ډیرو ګلوکارانو نور هم په مختلفه انداز ترزو کې ویلی دا خو سندره دغه ده او نن سبا چې دی دا یوازې په پښتو کې نه په اردو او په سندي او په هر چا کې ډیر شهرت دغه سندري ومندي.
د کوزی پختونخوا کلا سیف الله سیمی شاعر او لیکوال دیدار کاکړ هم استاد ګلزمان د پختو ولسی سندرو سرلاری بولی. نوموړی وای موږ په پختو سندریزه نړۍ کې د ګلزمان ساری نه وینو چې هغه دی دومره سندری ویلی کمپوز کړي او دومره سندرغاړي دی روزلی وی.
استاد ګلزمان د موسیقي په ډګر کې ډیر غټ نوم درلود او دې سره په ولسی ادب کې د ډیر کار کړی دی، لکه د ټپې ویلی دی، کاکړی غاړي، د اتڼ غاړي او داسې مصریزې ډیر ویلی دی. د خپل شاعري هم ډیر زیاته مشهور ده، د هغه انقلابي د وطن ډیر ترانې ویلی دی. په ریډیو کې د کوم سندره ویلی دغه په ګلغونډۍ د ارغوان جوړی میلې دی، داسې ډیر مشهور سیم ډیر ماشومانو د سندرې اورېدلې. د ده کمای به هیڅوک پوره نه کړي.
پگل غنڈی ہے پگل غنڈی دار غوان جوڑی ملی دی زان جوڑا ور لاس رکھا و گلی ورزو چی نندری لاس رکھا و گلی ورزو چی نندری.
ده هیواد ده دغه خوږژبی سندرغاړي وتلی کمپوزر او نموتی موسیقار استاد ګلزمان خوږی او هیوادنې ترانی محلی حماسی اتنی ټولنیزی او هر اړخیزی سندری با د هیوادوالو په زړونو کې تر ډیره ژوندۍ پاتې وي.
استاد ګلزمان د موسیقي برخه کې ډیر شاګردان روزلي دي چې لادی ډلې یو هم د خوست سندرغړی ګلروف شوقی دی. ښاغلی شوقی وایي د ارواښاد استاد ګلزمان یو مهم کار د هغو ولسي سندرو ثبتول وو چې په کلیو کې ویل کېدې خو ثبت نه وې. لا دې کار سره نوموړي بې حسابه پښتو سندرې له مرګه وژغورلې. لا ګلروف شوقی سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د استاد ګلزمان په اړه خپل تاثر راسره شریکوي.
صاحب وطن در حد ازت خوبده شویم و مرگی و لمر نخلاصده نشتا. نو اول وقت که زما یو ارزو و ارمان نو چه من جل وطن و نو یو چه دو استاز ګلزمان سرمی شگردی کردی وی وقت راغلو. اول اشپا چه من در شکره که خوابیم و یو پروگرام جور کو وی پده که بو غزل وایی کنه چه بوایی چه زی کم زی پرمزده کردی دی. دای خود ایغه واخ هنرمند چې د یو بجې ډول سره به سندرې ویلې. چې کله یو هنرمند سندره جوړه کی په سټوډیو کې ډېر ښه اواز وي، ډېر ښه وي دی وی، او چې بیا کله میدان ته بوزي بیا سندرې نه ویز دا او نه کړی شي هغه قسم هغه سندره ورته پلی کوي چل نه وی. اکی خو خلک نه پویږي چې دا د انجینر زور دی، دا د سټوډیو زور دی. اوس خلک خالي انجینر او د سټوډیو زور خرڅوي، هوا زور نه خرڅوي، دی هنر زور نه خرڅوي. دی چې هنر په خلکو ځان منلی و، استعداد پکې و، فکر کې و. مثلا د ښې ښې ترانې ښه ښه شعرونه انتخاب کړل او د یو ډول سره یې ویل، میدان ویل، وجرې مندسونه جوړ کړل، غرنۍ سندرې ویلې. دا دنی ولسی موسیقی عصری موسیقی پا انترنیشنل موسیقی با دا لکر بی بی شیرین اغم دی اردو زبان کم ترجمه شوا دا دا دیر کار کرده ده چه ولسی موسیقی عصری و صدخ خلکو تورو پیشنده
شوقی سیب سنگ چتا سیادوانه وکڑا چه استاد گلزمان ولسی سندری ویلی غرنۍ سندرې هم ویلي دي. هغه سندرې چې په خوست او پکتیا کې ډېر اورېدونکي لري، که د دې سندرو په اړه یې راته ووایې.
یو ورځ یو فستیوال ته سره لاړو، اتڼ یې تشریح کړو. یقین وکړه چې ما ویل چې دا اتڼ څومره وسیع دی، اتڼ کې څومره رقمونه دي. وی وی چې اصلي اتڼ چې د اوس راغلي دي، چې دغه اتڼ اصلي اتڼ یې خراب کړو، دا اصلي اتڼ نه دی. اصلي اتڼ د دې لاس دې نه شروع کېږي، د ډول نه دا نوم نه شروع کېږي. بیا دا کې خو د دلته ژوند کړی و، دا دې ځای و، دته خپل فلکلوري خلکو ته خیلی شو دا کار وکړو چې خپله فلکلوري سندرې ژوندۍ ډېر وخت بشندۍ وي، خپله فنګه مو چې لرله څنګه صحیح استفاده یې ترنه وکړه.
یعنی استاد ګلزمان هغه سندرغاړی و چې هغه سندرې چې په کلیو کې وي رایې وړې ثبت کړې.
او بالکل بالکل، دا ډېر لکه اولسي سندرې وي که نه، اتڼي سندرې وي چې ډېر فلکلور پخوانۍ پخوانۍ سندرې وي، د کلو د لوی پکتیا فلکلوري سندرې لکه غرنۍ هغه شورۍ شورۍ بیا بل قسم هغه دي مخکې به ډول ورته ویلو که نه، لکه لوبه اوس ورته لوبه به ورسره ویلې، شورۍ به ورسره ویلې، خالي ډول سره به سندرې ویلې. بل لکه ککړې مې درته وخیلې اتڼي سندرې که نه، اصلا کې فلکلور یې واخیستو خلکو یې ومنلو، دا یې لوړ کار کړی دی. چې کله په تاریخ ثابتوي چې سندره د کوم ځای ده، یاره دا د پلنی سړی نه مونږ اورېدلی وه، خو که پلنی سړی نه وي لکه دا سندره چې دا ډېر ژوند لري او ډېر عمر لري، د ډېر وخت سندرې وي. لکه د ډېر سندرې چې دي د نم سل کاله مشره وي، خو بیا یې راواخیستې خپل
د شورۍ او پاړه کراته وایي چې استاد لګي ویلي دي. که ډېرې
شورۍ د کمې ځکه ویلي دي چې دی چې څنګه هغه ځای نه راغلو نو مرکز کې شو، مرکز کې دلته خپله ټوله موسیقي موجود شوه که نه. د سیمو کې په د لوی پکتیا سیمو کې غرونو کې کلو کې بنډو کې دغه دا شورۍ شته هم دلته اوس اکثره چې خرونو کې لګدېش ول د شورۍ ورکې شوې تنیم اوس هم شته په بعضو ځایونو کې، ډېر لکه قومونو کې شته، د قومونو کې ډول ورته وایي هغه سره سندرې کې دېته شورۍ وایي.
شوقي صاحب، استاد ګلزمان له خپلو سندرو سره دریا چې په ځینو سیمو کې تمبال چمبه یا دایره بولي هم غږوله، نور سندرغاړي د موسیقي د آله ډېره نه کاروي.
بالکل، دریا تمبل مونږ خلک دریاګای ورته وایي. دغه یو شپه مونږ په پروګرام کې جمع شوه، بس چېرته تللي وو که بل کې ډول والا مرک شو، تبلی والا مرک شو، هیڅ هم را راغله، بس دی ناس وو. بیا چا ورته وایي چې استاذه دریا نو یقین وکړه چې کله مونږ د دریا سره پروګرام وکړو چې ما ته خو ډېر نه وایي وکړه، دومره خوند یې وکړو چې بس درته ویل چې ما په چوکې سلواکیا کې یوه ورځ دریا راواخیسته. بیا نو ماته یو چا ډېر ښه دریا تمبل یې راته تحفه کې راکړو چې ډېر ښه تمبل دې وغږولو او دا دې تحفه شوه. وی چې هغه دریا ما راوړي ده، نو دریا ډېر ښکلي ده، ډېر شوقي دریا هم د چوکې سلواکیا کې په تحفه کې ورکړي وه، دا دریا هم ورسره وه. د ډېرې دریا سره سندرې ویلي دي او دغه د اصلي سازونه دي. دریا دا د ډېر عمر لري که نه دریا، نو ځکه خو د سندرې چې وي په خلکو ښه لګېدې. دی تقریبا دومره عمر شو، اوس هم خلکو ډېر په مینه ورېده.
استاد ګلزمان چې د ولسي سندرو د ویلو او خوندي کولو په برخه کې څومره کار وکړ، آیا نورو ځوانو هنرمندانو هم هغه سپام پښتو ولسي سندرو ته وکړ که نه؟
ډېر ښه هنرمندان د ده شاګردانو، بعضې بعضې کسان دي چې د خپل استاد لره تعقیب کړې ده. ده د خپلې سندرې د ولسي سندرې راخیستې، فلکلوري سندرې راډیو کې به ویلې. اوس ډېر هنرمندان مکې ورته مساعدې دي که نه، چې هر څه ووایي په خلکو یې مني. آز کې ګلزمان ډېر یو نام لرلو، نو هغې وخت کې د نام لرلو چې هر څه به ویل په ولس یې منل. اوس ډېر هنرمندان شته چې هر څه وایي ولس یې ورسره مني، خو نه وایي خپل فلکلوري سندرې خپل ولسي فنګه چې دو دا هغه نه ژوندی کوي. نو زه د دغې هنرمندانو نه چا په هغه مقام کې دي، په هغې سیټ ناست دي چې څوک یې اوري او لکه خلک لري ولس لري، هغه هنرمندان چې اقتصاد لوړ دی د خپل فلکلور د هغه سندرې راواخلي ژوندی دی کې چې د خپلې مونږ ولسي پنګه ورک نه شي، ولسي سندرې مو ورک نه شي، دا هنر مو د منځلار نه شي، دا کې چې د مونږ فلکلور په خلکو ته ډېر روښانه وي.
لا تیرو څو کلونو راهیسې بلوڅ قوم د مارچ میاشتې دوهمه نیټه د خپل کلتور د ورځې په توګه لمانځي. بلوڅان وایي د دغې ورځې له نمانځنې څخه یې موخه نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپېژندل او د خپل کلتور تاریخ، ژبې او دودونو پر ځای پاتې کېدل دي. په دې اړه مو د راپور اورېدو ته رابولم.
د مارچ میاشتې دومه نیټه چې بلوڅان د خپل کلتور د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي، دوی په دغه ورځ بلوڅي قومي کالي اغوندي، بلوڅي خواړه پخوي، بلوڅي سندرې شعرونه وایي او تر څنګ یې خپل کلتوري نندارتونونه جوړوي او په دې نندارتونونو کې هغوی د خپل کلتور شیان نندارې ته وړاندې کوي. ډیری بلوڅان په دې باور دي چې د دغې ورځې له لمانځلو څخه یې هدف نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپېژندل او د خپل کلتور تاریخ، ژبې او دودونو پر ځای پاتې کېدل دي. خو په افغانستان کې میش بلوڅان بیا وایي دوی د مارچ دوهمه د بلوڅو د کلتور ورځ یوازې د یوې ورځې د لمانځلو نوم نه، بلکې له دې څخه یې موخه د بلوڅو راتلونکو نسلونو ته د خپل تاریخ، کلتور او دودونو ژوندي پاتې کېدل دي. فعال ځوان او د ماشومانو لپاره د کیسو لیکوال ګل بلوڅ وایي بلوچستان دغه ورځ د بلوچستان، ایران او افغانستان ترڅنګ د نړۍ په هغو سیمو کې لمانځي چیرته چې بلوچستان اوسیږي.
په دغه ورځ په بلوچستان کې، په افغانستان کې، په ایران کې او د دنیا هغه هیوادونو کې چې هلته بلوچ میشتي، بلوچستان راغونډیږي او خپلو کې دغه ورځ په ډېر شاندارو مراسمو لمانځي. په دغه ورځ دوی خپل جامې، خپل خواړه پخوي او خوشحالیانې کوي، اتڼونه کوي. په دغه ورځ مشاعری جوړیږي، ادیبان راټولیږي او د ژبې د پرمختګ لپاره وړاندیزونه کوي او خپلې ژمنې تازه کوي.
فیض محمد بلوڅ یو بل فعال ځوان دی. نوموړی وایي په دغه ورځ بلوڅان د خپل کلتور د لمانځلو ترڅنګ سره راغونډیږي او خپلې غوښتنې هم تازه کوي. دی وایي له حکومتونو څخه غوښتنه کیږي چې د نورو وړو قومونو ترڅنګ له بلوڅ قوم سره د تاریخ، کلتور، دودونو او ژبې په بډاینه کې مرسته وشي او دا غټ قوم چې د ایران، پاکستان او افغانستان ترڅنګ په څو عربي هیوادونو کې میشت دی له هیرولو څخه وژغوري.
د دې ورځې د لمانځلو اهمیت دا دی چې راتلونکي نسل ته د قوم اهمیت ور وښيي، خپلې ژبې او د خپل فرهنګ او کلتور او عنعناتو د هیرولو څخه راوګرځي او موږ ته زموږ د نیکګانو څخه کوم فرهنګ او کلتور او عنعنات راپاتې دي، همداشان موږ وکولای سو چې د دې ورځې په لمانځلو سره هغه تر راتلونکي نسل پورې هم ورسو.
بلوڅان دغه ورځ له هغه وروسته لمانځي چې په 2015 میلادي کال کې په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ لخوا په یو سیمینار کې درویشتم د سپتمبر د پښتني کلتور د نړیوالې ورځ په مناسبت ونمول شو.
درنو اوریدونکو د ازادي راډیوي مجلې د پایشي بي دي تر بلې ونی خو وخت تر تغواړم.
دخبل برباد برباد وطن د تباهي خبرې نکو نورې نکو نورې نکو نورې نکو نورې نکو نورې
بدرګه د بے وسې خبرې نکو نورې نکو نورې